دا مشال لړیو په ناسه تخبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز انیس اجمل او د جوناتن سلامونه مننه. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د اپریل میاشت 14 منټه ده. وخت د سهار 9 بجې دي. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د پاکستان حکومت او وسلواله طالبانو ترمنځ د امن خبرو تر بهیر، د مرکزی حکومت او فوج ترمنځ د اختلافاتو، د خیبر تیرا سیمه کې د شاوخوا 500 کسانو د تختونو، د افغانستان ولسمشری او ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتیجو، د کورمې صدې بازار د دکاندارانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقره درته رپورټونه لرو. یو څو سندري هم اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو فرټ کی د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي دي چې د امن پلار کې د خندانو لری کول لپاره هڅې روانې دي. د بلوچستان په کوټه کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي دي. او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اپریل په 2 اوکراین ته سفر وکړي. او واسطه خبرونو تفصیل. د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي دي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې اس قسمه زند نشته. پروفیسر ابراهیم پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویلي د امن پلار کې د خندانو لری کولو لپاره هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره به د نیغ په نیغ خبرو لپاره ځای ډیر زر وټاکل شي. بلخو د طالبانو د کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د مذاکراتو بهیر د لنډ وخت لپاره ادریدلې، خو په نږدې ورځو کې به د خبرو اترو عمل بیرته شروع شي.
تعطل غونډه راغی او څو ورځې رستواله راغی. هغه څه مجبورۍ وې، مخکې نه مونږ ته معلوم وې. واضح ملګري زمونږ سفر باندې وو، نو هغې په وجه سره تک تاخیر وشو. انشاءالله هیله لرم چې یو دوه ورځو کې به بیا دا مذاکرات او دا سلسله شروع کیږي. او دغه مو فیصله هم کړې وه چې دې ځل مونږه کینونو طالبانو نه به مونږ دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړی، او حکومت نه به هم دغه درخواست کوو چې تاسو ایجنډا راوړی.
په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د خبرو په موخه یو شمېر غیر عسکري قیدیان خوشي کړي وو. د بلوچستان په کوټه کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو کې د هزاره شیاګانو دوه کسان وژل شوي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي په خطر مخام په سریاب روډ شوي. د پولیسو په وینا وژل شوي دواړه کسان د هزاره قبیلې دي، او لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا هدفي وجنه ده. د یادې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي چې تېر ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا حیدر کنډاو سیمه کې ناصرګند وسلوالو خوشا 500 کسان تښتولي دي. دوی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان یې هغه مهال تښتولي کله چې په حیدر کنډاو سیمه کې د نشه یي توکو یوه میله لګېدلې وه. ځایي خلکو زیاته کړه چې وسلوالو ورته د وړاندې نه د نشه یي توکو د میلو نه لګولو خبرداری ورکړې، خو پرون وسلوالو هم له ځان سره نشه یي مواد وړي دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي امریکا د اقتصادي پرمختیا په لړ کې د پاکستان یو ښه ملګری هیواد دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې ولسمشر دا خبرې تېر ورځ په لاهور کې امریکایي تجارتي فورم ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي ویل چې امریکا په تیره سموده کې له پاکستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې همکاري زیاته کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی د ولسمشري انتخاباتو لومړی نتیجې نن اعلان شي. ټاکل شوی وه چې دغه نتایج پرون اعلان شي، خو د ناسرګندو دلایلو له مخې دا کار نن کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته وویل د نتیجو د اعلان لپاره باید تر 60 زیاتو ولایتونو رایې وشمیرل شي. د اپریل په 5 په انتخاباتو کې په شرایطو برابرو 2 میلیونو کسانو برخه اخیستې وه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په داسې حال کې چې امریکا روس ته د پوځي اضافه پر ضد خبرداري ورکړې، سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اپریل په 2 اوکراین ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ په 12 اپریل په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې جو بایدن به له اوکراینی چارواکو سره د مشرقي اوکراین په موجوده حالاتو خبرې کوي، چېرته چې روسي پلویانو د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره منظمه کمپاین پیل کړې. ویل کېږي چې دغه کسانو ته د ماسکو ملاتړ ترلاسه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي که هیواد یې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي او د اوکراین له پولو خپل پوځیان لرې نه کړي، نو لا نورو اثراتو سره به مخامخ شي. لاوروف د کیری په ځواب کې بیا ویلي دي چې د اوکراینی چارواکو لخوا په ختیځي اوکراین کې هر قسمه کاروایی به د مخکې نه پلان شوې خبرې له خطرو سره مخامخ کړي. د شام سرکاري رسنۍ او مخالف فعالانو پر یو بل په مرکزي ولایت هومس کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کېږي زهرجن ګیس پکې کارول شوی دی. د شام سرکاري ټلویزیون پرون ادعا وکړه چې د اپریل په 11مه په دې برید کې دوه کسان وژل شوي او په کفر زیتا کلي کې د النصر ډلې د اړوند وسلوالو لخوا د زهرجن ګیس تر کارونې وروسته د سلو نورو کسانو سا بنده شوې ده. په عین حال کې د اپوزیشن د ملاتړې ډلې یعنی د شام لپاره د بشري حقونو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن بیا حکومتي ځواکونه د زهرجن ګیس په کارونې تورن کړل. دا داوی لا د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی او وروستی خبر دا چې د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. رمادي د انبار صوبې د تشدد ډک ښار دی. د غرس په نږدې ښار فلوجا او د انبار په نورو سیمو کې هم شخړې روانې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسې کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د وسلوالو طالبانو کمیټه استازی مولانا یوسف شاه وایي د زن ښکار امن بهیر به ډیر زر شروع شي.
زمونږ د سولې سره هغه خطه هیڅ تعلق نشته. د مذاکراتو په ټول په حمایت کې دي. هغه ما سره انفرادي مرابطه کوي د مذاکراتو حامیان.
د خبر تراسي مکه نامعلومه وسلوالو شاوخوا 50 کسان تختولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي.
باید وو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د فشاري په اساس باندې پایله اعلان.
د پاکستان مرکزی حکومت او فوج ترمنځ اختلافات د کوم نوعیت دي؟ کارپو شایخ حسین وای
سابقہ فوج مشر دی مشرف سے دی اگر ٹرائل حوالے سرم کنسرنز دی آرمی کی نانے علاوہ چی دی طالبان سره چکمی خبر ہے تری اگر سے سلسلہ شانتی خون در روانہ چی
د کور میسه دی بازار دوکانداران لو حکومت نه غوښتنه کړي چې په بازار کې ورته د شمسي توانای بلپونو د لګولو بندوبست وکړي.
جره کې د غغالو د ډکو پاته نه لګيږي چې کې دور غریب راول پینش و شپته د کورونه یا سل د کورونو کوم په لوخي ولوساتي کاشري رونوي نو وریا نه پاته لګي سره د غالو لور.
د دې ته څنګه په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. یو سو سندري هم اوریدل شي له مشال رادیو سره سي. اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د اساسو کمیټې یو غړی مولانا پروفیسر ابراهیم وبخ په پروفیسر ابراهیم پرون په خبر کې خبرونه سره خبرې کړې دي. ویلي دي چې د زنګ کار خبرې تری و بیا زر شروع شي. په دې اړه نور تفصیل واخلو په خبره د مشال رادیو خبريال دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دي زوار زلان یوسف زئی. زلان یوسف زئی ستړي مو شو سهار مو په خیر. دارت وی چه پرون د طالبانو د کمیټې د استاذ پروفیسر ابراهیم خبرلانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو سره د خبرو تر په اړه معنی ک د دې تفصيلات را ترا کوي.
یی بالکل پرون د طالبانو د کمیټې د اړیکې پروفیسر ابراهیم سره په رسمي توګه باندې هغه خبرې کار پرسنل کړې خو د پاکستانی میډیا مختلفو څنګه سره د ځان له خبرې کړې او یو طالبانو یو جلسې ته هم هغه تقریر کړی دی. نو په دې دواړو جلسې کې تقریر کړي او د میډیا سره په خبرو کې هغه دا خبره کړې وه چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ چې کوم د مذاکرات او روغې جوړې خبرې روانې وې او هغه خبرو کې د ډډ لاک په شان د صورتحال جوړ شوی دی. دا خبرې داسې وي لکه رمضان ښکار شوی وي خو هغه وایي چې په بدرۍ وجه کې نه امید دی چې دا خبرې به یو ځل بیا شروع شي. په دې سره سره هغه دا هم ویلي چې فوج نه غواړي چې بعضې کیریان دي چې کوم طالبان مطالبه کوي یا وسلوال مطالبه کوي چې دا کیریان دي خوشې کړي شي. فوج نه غواړي چې هغه کیریان خوشې شي په دغه وجه باندې لږ مسلې مشکلات پیدا شي. او هغه طالبانو ته ګروپونو په منځ کې د جنګ خبرو هغه ویي چې دې سره هم ځینې مسلې پیدا شوي وي. خو هغه جنګ بندي هغه وخت لا د جنګ بندۍ اعلان نه شوې په هغه چې دا جنګ بندي په ډېر زور کې حمل وشي. بیا وروسته د هغې نه پس مولانا یوسف هغه اعلان وکړو چې د طالبانو د ملګرو ترمنځ د جنګ بندي شوه ډلبندي شوه او اوس سره بیا وروسته چې دا مذاکرات په زور شروع شي. خو د پروفیسر ابراهیم د خبرو مقصد دا و چې د ډډلاک حال جوړ شوی وو. داسې ښکارېده چې دا خبره به نورو مذاکراتو طرف ته وړاندې لاړ نه شي. خو هغه دا وویل چې اوس حالات په سمېدو دي او په راروان دوه درې ورځو کې به دا مذاکرات یو ځل بیا په لاړ شي.
ډیره مننه د تفصیلاتو نو اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې د طالبانو د استادو کمیټې یو غړي پروفیسور ابراهیم بیری چې د تاتول خکار خبره ترې بیا شروع شو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د استادو کمیټې یو غړي بل غړي او رابطه کار مولانا یوسف شاه وايي طالبانو سره د خبرو تر بهیر اسه وخت لپاره ځنډیدلی وو خو په نږدې ورځو کې به د امن خبرې ترې بیا شروع شي. مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې مولانا یوسف شاه ویل چې د جګړه کې ډیره زیاته تباہی رامنځته شوې ده او امن خبرې سرته رسولو کې به ډیر وخت ولګي. نور تفصیل د سیمینار د مشال لړی خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وویل چې د مذاکراتو عمل د سور از راهسي ولاړو. نو له هغه کوشش کوي چې د مذاکراتو لړۍ یو وار بیا شروع کړي.
تعتل غند راغی او سور از رستوال راغی هغه څه مجبورۍ به مخکې نه مونږ ته معلوم هم وي. بعضي ملګری زمونږه سفر باندې وو نو هغه په وجه سره تاخير وشي. ان شاء الله اله لرم چې یو ورځ کې بیا د مذاکراتو د سلسله شروع کړي.
د پښقدر کې د مشال رادیو سره خبرې کولې. نو ورنمو مختل چې د روان اجلاس لپاره یې څه تیاری کړې او یا نه
او ځکه مو سلام کړي وا چې د ظلمونګه کې نونو طالبانو نه مونږه دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړې او حکومت هم دغه درخواست کوي چې تاسو ایجنډا راوړې. په دې خبرې ډېر وخت لګي ځکه چې په دې جنگ کې ډېر لوی تباہی شوې ده. 2500 پکې کور نه وران شوې دي. 14,00,000 خلک پکې هجرت کړای ده. 500,000 18,000 خلک پکې مړه شوې دي. نو یقینا اوس جمعتونه پکې شهیدان شوی دي. نو دا خو ډېر لوی داسې مسله ده چې ګمبیر غونډه مسله ده. نو وخت به یقینا پکې لګي.
د دنه مې پوښتل چې د طالبانو په خپلو کې کوم داسې خفګان خو نشته چې ګنې څوک غواړي چې مذاکرات دی وشي او څوک د مذاکراتو سره اختلاف ولري.
د دې خپل مابینس کې د مسعود قبیله انخطا شوی او هغه کوم د طالبانو مشرانو کردار ادا کړلو او هغه الته په سیز فیر وکړلو الته کانه کی خودلو یعنی الته یو سمودی د پاره هغه مقرره کی دزمندی و کی. نو الحمدلله هغه دا مقامی صلح حکیم کامیاب شوی دی او باقی زمونږ د صلح سره هغه خط هیڅ تعلق نشته. د مذاکراتو په ټول په حمایت کی دي او ټول هیڅ سمره تنظیمونه دي هغه ما سره انفرادي مرابطه کوي د مذاکراتو حامیان دي.
وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان حیدر ګیلانی چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی وو او د شاباس تاثیر چې د پخوانی وژل شوی گورنر پنجاب سلمان تاثیر زوی وو د رخلصون لپاره خو حکومت دوی ته سوینا کړی او یاد نه نو دی داسې جواب راکړ.
دا د حکومت کار دی. حکومت ته مطالبه وکي او به چې هغه مطالبه مخې ته راوړي نو بیا مونږ خبره به کوو ان شاء الله.
دا ته پوهه نه چې هغه بیا هم د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د کامیابی لپاره دا مطالبه کوي چې بد ډزبندی دي نور هم وغځول شي. شانواز ترکزای مشال ریډیو شبقدر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د خبر ایجنسی پولیټیکا چارواکي وی لري پرتی تیرا سیمه کې نامعلومه وسلوالو شاوخوا 50 کسان تختبولی دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل لاسیمه د مشال رادیو خبريال لا کوي چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. فراچ نور استوري مشال سار مو په خیر.
ډیر مننه ګولایو.
کدار ته وای چې دا پیخه د تیرا کې په کوم ځای کې شوې ده او د دې پیخه تاسو سره نور څه تفصيلات دي؟
جی دا پیخه د خیبر جنسي او اورګزوي جنسي په پولا حیدر کندو سیمه کې رامنځته شوې ده. د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو ځای خلکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا حیدر کنداو کې ځای خلکو د چرسو میلې په نامه یو میله لګولې وه چې ګڼ شمېر خلک پکې موجود وو او چرس او اپیوم پکې خرڅول کېدل. په دې مهال په دې میله کې ناڅرګند وسلوال راغلل او د دغې میلې نه یې خواوشا 50 ځایي کسان د ځان سره پورته کړل او نامعلومه ځای ته یې وړل او په لوی مقدار کې چرس او اپیوم هم د ځان سره یې وړل. پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې کې زیاتره کسان د برکمبر خیلو قبیلې سره تعلق لري او د دغې پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه اخیستې. پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د یوې جرګې له لارې دا ځایي کسان بیرته خوشي کړي.
ډیره مننه د تفصیلاتونه له سیمینه د مشال راډیو خبریال وو چې د خیبر لری پرتی تیرا سیمه حیدر کنداو کې د 500 کسانو د تختونې په اړه تازه تفصیلات راکو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای نن به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن به د جمهوریت ریاست د 100% رایو نتیجه اعلان کړي. بلخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وای چې دوی د رای شمیرنې او د نتایجو د اعلانولو له پروسې څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله اغوان پر رپورت کې ورو.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمي نتایج به د شنبه په ورځ اعلانوي خو دا کار یې نن تپاتې کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل چې نن به د رایو د ډېرې فیصدۍ نتایج اعلان کړي. نورونه ویل چې د 100% رایو نتایج به اعلان شي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د فیصدۍ په اساس باندې پایله اعلان.
هغه په دې اړه هم له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې له وعدې سره سم دا نتایج تېره ورځ اعلان نه شول. خو د دې انتخاباتو د یو برخې نتایجو پوره برسره کېدو ګټونکي نه شي معلومېدای تر څو چې د ثور د میاشتې په 14 نیټه لومړني او د همدې میاشتې په 14 نیټه وروستي نتایج اعلان نه شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته ویلي وو قسمي نتایج هغه وخت اعلانېدای شي چې لږ تر لږه 50% انتخاباتي مواد سیستم ته نوي داخل شوي. هغه ویلي وو چې له ټولو سیمو د نتایجو 40% پاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزي دفتر ته را رسېدلې دي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د دوی څارونکي د رای شمیرنې او د نتایجو د اعلانولو پروسه څاري. د فیفارۍ جانداد سپینغر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
موږ نظارت لرو هغه د نتایجو د جمعوري مرکز چې دلته زموږ ناظرین حضور لري تر اوسه پورې په ټول تال کې راځي او امیدوار یو چې د قرنټین په جریان کې د هغې برسې په جریان کې هم شفافیت تعمین زموږ لاسرسی تعمین چې زموږ ټول ملاتړ وکړو.
سپینغر ټینګار وکړ چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کیږي باید د څارونکو او رسنیو په مخ کې وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د رایو هغه صندوقونه قرنټین کیږي چې د درغلیو شک یا ادعا پرې کیږي. د دې کمیسون چارواکو هم ژمنه کړې چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کیږي نو د څارونکو او رسنیو په مخ کې به څېړل کیږي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی پم دی موضوع کې پاتې کیږو. لسی جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او انتخاباتي شکایتونو له کمیشنونو وای چې په خپلو چارو کې د خپلواک عمل وکړي او د هیڅ یو اورګان تر اغیز لاندې دی ناراضي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د خلکو د احساس درناوی باید وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې د رای په شمیر کې د خلکو رای ضایع نشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي شاوخوا 2000 شکایتونه ورورسېدلي چې سیډن یې روان دي. نور تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
مونږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامه نه غورځوي. پولیسي جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وي او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړې دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد و در نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړل روان دي.
موږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا موږ ته نه دي رسېدل. تمه کېږي هغه ډېر زر موږ ته راوسپارل شي چې هغه شکایتونه یې تبا ډېرو محلو نو مراکزو په ګرګونو محلاتو نه به موږ ته شکایتونه راشي او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ډیر ځله خلکو ته وعده ورکړي چې په انتخاباتو کې به د خلکو د رایو درناوی وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په کومو مواردو کې چې درغلی شوی دوی به پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي سو د دې پروسې شفافیت تضمین شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی یست. ساسي پام یو بل رپورت په لور راګرځوم او هغه دا چې د بشری حقوقو د اثر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد په نوي قانون نیوکه کړي او د سېنات د غړو نه غوښتنه کړې ده چې دا قانون دی رد کړي. د پاکستان قومي اسمبلی دغه قانون منځوري ورکړي ده. په دې اړه رپورت اورو خو یو د میرستو
د بشری حقوقو د اثر نړیواله اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون د بنیادی حقوقو او ازادۍ نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د تحفظ پاکستان آرډیننس 2013 چې ولسمشر ممنون حسین تیر کال د اکتوبر په 14 منظور کړی وو له قومي اسمبلی نه منظور کړ شوی دی او ضروری ده چې د اپریل 14 نیټې پورې له سېنات نه هم منظور کړ شي. د ایشیا لپاره دغه سازمان مشر براډ ایډم وای د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون کې باید د خلکو بنیادی حقونه ونه ځپل شي. دغه مجوزه قانون د رای ازادۍ حقوقو پورم نه لاریون او شخصي ازادۍ نه سرغړونه ده. دا د نړیوال ولسی او سیاسي حقوقو قانون چې پاکستان په 2010 کال کې توصیه کړی وو نه هم سرغړونه ده. د سازمان په خبر په موجوده شکل کې دغه قانون د پورم نه سیاسي مخالفینو او د حکومت ضد تنقید کوونکو پر ضد کارول کېدی شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان سېنات نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون دی رد کړي او بیرته د قومي اسمبلی ته د بدلون لپاره ولیږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې دغه آرډیننس په سریزه کې راغلی چې دا قانون ځکه ضروری دی چې د پاکستان ضد جنگ او د امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي او د دې لپاره د ترهګرۍ مقدمو کې د پلټنو او سزاګانو ورکولو عمل تون کړل شي. سازمان زیاتوي چې د ترهګرۍ ضد مجوزه قانون تد دی او د ځینو خبرو تشریح په سمه توګه نه ده شوی او دا امکان شته چې دا قانون د پرامن سیاسي مظاهره کوونکو او د هغو خلکو پر ضد استعمال شي چې په حکومتي پالیسو تنقید کوي. سازمان په دغه قانون کې تر ټولو اندېښنې وړ مادې په اړه وایي چې د ترهګرۍ عملیاتو معنا واضح نه ده او دا دومره مبهم ده ک سوله ییز سیاسي کارکوونکي چرې په سړک مظاهره کوي او په ټرافیک اشارو کې خلل راځي نو دا به هم دا پاکستان امنیت ته ګواښ وي. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې چارواکي براډ ایډم وای پاکستان د دې قانون د لارې د ترهګرۍ پر ضد مؤثره ګامونه نشي پورته کولی. دی وای د پاکستان حکومت باید دغه قانون واپس واخلي او د نړیوالو کارپوهانو او د مدني ټولنو په مرسته یو مؤثره قانون مخې ته راوړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په دې خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو تاسو دا اوریدل شئ. خو د غینه وړاندې به د امن د یو سندر واورو چې برېښنا امیل په غو کې د ناراضي چې د برېښنا امیل په غو کې د سولې د سندر واورو اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د برښنا امیل په غو کې مسندر واورید چې د امن پاړ وا او اوس وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زبرو.
د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي دي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نشته. پروفیسر ابراهیم پرون په پېښور کې خبریالانو ته ویل د امن په لاره کې د خنډانو لرې کولو لپاره هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره به د نیغ په نیغه خبرو لپاره ځای ډېر زر وټاکل شي. د بلوچستان په کوټه کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو کې د هزاره شیعهګانو دوه کسان وژل شوي دي. په خاطر ماخام په سریاب روډ شوي. د پولیسو په وینا وژل شوي دواړه کسان د هزاره قبیلې دي او تر اوسه پورې د دې پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اغستې. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیره ورځ د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا حیدر کنډاو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو خوشا 50 کسان تښتولي دي. د پیښې پړه تر دمه چا نه ده منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړی نتیجې نن اعلان شي. ټاکل شوی و چې دغه نتایج پرون اعلان شي خو د ناسرګند دلایلو له مخې دا کار نن کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اپریل په 22مه اوکراین ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ په 12 اپریل په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې جو بایدن به له اوکراینی چارواکو سره د مشرقي اوکراین په موجوده حالاتو خبرې کوي. د شام سرکاري رسنیو مخالف فعالانو پر یو بل په مرکزي صوبه حمص کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کېږي زهرجن ګیس پکې کارول شوی دی. بلخوا د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او حکومت مخالفانو ترمنځ د درنو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. رمادي د امبار صوبې د تشدد ډک ښار دی. د غراس په نږدې ښار فلوجا او د امبار په نورو سیمو کې هم شخړې روانې دي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړنډیزي تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د قامي ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د تحفظ پاکستان په قانون او د غلړکې د چیف جسټس په بیان لیکلي دي. په دې حق لا جنگ ورسپانو وایي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی یوې دستوري ته د خطاب دوران وې یوې ادارې ته هم د حق نشته چې د اولس حقونه د خپل لاندې کړي او نه په پارلیمان ته د اختیار ورکړي شي چې د قومي سلامتۍ په نوم د خاریانو ازادي اوتړي او یا د دوی په تګ راتک بندیز لګوي. اداري وایي چې د چیف جسټس د دومره ښکار بیان وروسته باید چې حکمران ډله په دې خبره پوه شي چې تحفظ پاکستان قانون کې ډېرې کمزورې دي او هر څوک دوی په قومي اسمبلی کې د چا خبره وانوري ده. په کار دا چې سینټ کې د مخالفې ډلې نیوکو ته پام وکړي ځکه چې مخالفې ډلې سره سره د حکومت اتحادي جماعت جمعیت علما اسلام هم د دوی نه خفه دي. اداري وایي چې کوم ملکونو کې عدلیه آزاد وي هلته انصاف وي او د پاکستان عدلیه هم د بعض فیصلو او اقداماتو نه دا خبره ښکاره کړې ده چې څوک به د انصاف په ضد ګام اغستو ته نه پرېږدي. همدارز عسکري قیادت هم د خپلو اقداماتو نه ثابته کړې چې د ملک بقا او امن پارا حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دی او باید چې هر خبره کې د ملکی ګټو په خاطر دوی سره مشوره وکړي شي. لنډه دا چې هر ادارې لا خپل خپل دایره اختیار کې کار کول پکار دي نو د سره با یو توازن جوړوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې کې وایي پاکستان کې د مذهب په نوم انخطي روان کړي شوې دي خو که د پاکستان حالات خکړي شو نو داسې خلک شته چې د مختلف مذهبونو سره تعلق لري او پاکستان کې د دوی د مذهبي اهمیت ډېر ځایونه موجود دي او غواړي چې دوی پاکستان ته د دغه ځایونو د سیلو دپاره لاړ شي. اداري وایي پاکستان کې د لاهور بادشاهي جماعت او دارنګ نورو صوفیا کرام مزاراتو سره سره یو شمیر ګرجي او نور د عبادت ځایونه موجود دي چې د بهر ملکی سیلانیانو او عام خلکو دپاره ډېر زړه راښکون او اهمیت لري. او دا خصوص د هندوستان نه د واګه پولې د لار 3000 سیکان بیساکي میلې کې د ګډون دپاره پاکستان ته راغلي دي. اداري اخره کې وایي چې د پاکستان حالات سم کړی شو نو دلته د سوات او ګلګت پرنګ د سیل او بود مت خلکو دپاره د مذهبي اهمیت ډېر ځایونه موجود دي چرته چې د ټول نړۍ نه مذهبي او تاریخ سره مینه لرونکي خلک لوی شمیر کې راځي او پاکستان به د سیلګرۍ د پاره یو مهم ځای جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکانومیست مجلې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په اړه یو مقاله کې لیکلي چې کله پرویز مشرف د زړه د ناروغۍ په اړه ویل نو داسې ښکاره کېده چې د پاکستان فوج د هغه د بچ کولو لپاره ورغلی او د درملنې لپاره یې روغتون ته ویوړو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د خبریالانو د ښه کارکردګۍ له وجې زیاتو خلکو رای اچولی دي. د دوړو مقالو غټکی له انیس اجمل ناو.
اکانومیسٹ مجله په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پخانی ولسمشر پرویز مشرف د درملنې په اړه په هیواد کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. پخانی پوځي امیر پرویز مشرف غوښتل چې بغیر د غدارۍ د تورونو سره د مخامخېدو لپاره تیر کال د جلاوطنۍ نه ځان خلاصولو لپاره بیرته هیواد ته لاړ شي او د سیاست پیل وکړي. مقاله لیکي د نورو ریټایرډ جنرالانو په اړه داسې فکر کېده چې هغوی سره څوک هم څه نشي کولی، او ډیرو پاکستانیانو هم دا یقین درلود چې دا مقدمه به سرته ونه رسیږي او پرویز مشرف به د سزا نه بچ پاتې شي. مقاله لیکي کله چې پرویز مشرف د زړه د ناروغۍ په اړه وویل، نو داسې ښکاره کېده چې د پاکستان پوځ د هغه د بچ کولو لپاره هغه یې پوځي روغتون ته وړو، او پرویز مشرف د دې له کبله عدالت ته هم حاضر نه شو. مجله لیکي خو اوس د قانوني بحثونو او دلیلونو وروستو پرویز مشرف په 1 مارچ ملزم وګرځېده. پر ځای له دې چې پرویز مشرف به د مقدمې د نتیجو د مرګ د ممکنه سزا د خطرو سره مخامخ شي، ډیرو خلکو دا فکر کولو چې کېدای شي حکومت به پرویز مشرف ته د وطن نه د تللو اجازه ورکړي. خو د مقالې په خبره یو حکومتي وزیر خواجه اسد رفیق چې پرویز مشرف ته غدار ویلی دی او وایي چې له قانون سره به مخامخېږي. مجله لیکي داسې بیانونه د پوز انتظامیه په غوسه کوي او دا دغې اندېښنې لا زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په کال 1999 کې پرویز مشرف د واکه لرې کړی و، هم د دې کیس په قانوني توګه چلېدل غواړي. مجله لیکي تېره اونۍ د پاکستان حکومت د مشرف هغه خواست رد کړو کوم چې نوموړي د خپلې ناروغه مور د لیدلو لپاره ختیځي هوادونو ته د تللو لپاره کړی و. بلخو نیویارک ټایمز رسپانې د تیر خالی پر ورځ په افغانستان کې د انتخاباتو نه څو میاشتې وړاندې د میډیا لخوا د زیاتو خبرونو ورکولو په اړه لیکلي چې مختلفو ټلویزیوني چینلونو د انتخاباتو په اړه مباحثې او تبصرې نشر کړې چې د خلکو لخوا د زیاتو رای اچولو په اهمیت یې ټینګار کولو. روزپاڼنۍ کې داسې هم څرګنده وه چې د افغانانو راتلونکي چې په دې تیرو کلونو کې د مغرب د مالي مرستو له وجې مضبوط شوي له خطرو سره مخامخ دی. د انتخاباتو پر ورځ د زیاتې رای اچونې په اړه د ځینو خبریالانو دلچسپي ډېره زیاته وه، او په خاصه توګه په هغو خطرناکو سیمو کې چېرته چې امنیتي حالات سم نه دي، او پکې په 2009 کال کې ډېرو کمو خلکو رای اچولې وه. دغه خبریالان وایي چې دوی کاستن د تشدد په اړه رپورټونه نه دي ورکړلي، ځکه دا نه چې له دې سره هڅونکي ووټران د رای ورکولو نه په شا شي. په لوګر ولایت کې د یو ریډیو خبریال ویلي چې څنګه مختلفو ادارو د ووټونو اچولو د یو ځای سره د برید خبر تر هغې له ځان سره وساتو تر کومې چې د رایو اچولو عمل ختم شوی نه و. یو خبریال وایي چې افغان خبریالانو په خپله دا پرېکړه کړې وه چې دوی به د انتخاباتو پر ورځ کوم بد خبر نه ورکوي، نه یوازې بد خبر بلکې هر چې د انتخاباتو عمل ته زیان رسوي. ځینې خبریالان بیا وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د هغې د خلکو هڅونې رول د خبرونو ورکولو د جذبې په شان و. دغه خبریالان وایي چې په مسلسله توګه درغلي او تشدد افغانستان اغیزمن کړی، او په افغانستان کې میلیونونو افغانانو ته په خپله خوښه د یو مشر د ټاکلو موقع ډېره کمه په لاس ورځي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی پوروس کی یو ټلویزیون د یو بهرنی کس سره چې د یوکرين د مظاهرو پر مهال سرخار کیف ته ورغلی وو، او یو بل سرکاري ټلویزیون د روس په لوه د وطن پر سره مرکه کړی ده. د دوو بیلابیلو کسانو او شخصیتونو په حیث خودل شوی چې دا سړی په حقیقت کې یو کس دی. په دې اړه د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړي چې بشیر غواخې درته وړاندې کوي.
اندری پټروف څوک دی؟ دا په دې پورې اړه لري چې تاسو د روس ان ټي وی ګورئ او که د روس یو چینل ملګولې. په ان ټي وی کې ویل شوی چې دا 40 کلن کس د 15 لک یورو سره یوکرین ته تللی د جرمني یو اوسیدونکی دی. اوس دا هغه پښه ماته ده او په هسپتال کې دی. ان ټي وی ویلي چې په هسپتال سخته پیره ولاړه وه، خو بیا هم دوی کامیاب شول چې هغه سره مرکه وکړي. په دې مرکه کې پټروف دعوه کوي چې هغه ډاکټر دی او 4 پاسپورټونه لري. نوموړی وایي چې د اپریل په 1 تاریخ د یوکرین د حکومت ضد یوې مظاهرې ته ورغلی وو. هلته یې یوه زخمي ښځه ولیده چې لاس یې ټپي شوی و. د پټروف په خبره د دغه میرمن سره یې مرسته کوله چې 2 سخت دریزه نشه ځوانانو په سوله ییزه مظاهرچیانو بریدونه وکړل. هغه د روسي ټلویزیون ته ویلي چې په 5 منټو کې ژوند بدل شو، او یوازې په دې ښار کې د 40 ساعته تیرولو وروسته ماښام نږدې وژل شوی و. د روس په سرکاري ټلویزیون رشا 1 کې بیا پټروف په همدغه هسپتال کې همدغه سي زخمي خودل شوی، خو کیسه یې بدله ده. ټلویزیون د نوموړي په کټ پورې تړلې هغه نارنجي او تور نښان ښیي چې په یوکرين کې د روس پلوه مظاهرینو نښه ده. په همدې موخه خبریال وایي څلوېښت کلن پتخوف به د پښې ماتېدو له وجې لږ تر لږه شپږ میاشتې ونشي کړلې چې په خپله وګرځي. هغه وایي پتخوف په 8 اپریل یوکرین ته ورغلی و او په سر ښار کیف کې د یوکرین د نوي حکومت په کارونو ناخوښي ښودلې وه. پتخوف په رپورټ کې راڅرګندېږي او وایي چې یو وسلوال سړي پر هغه حمله وکړه. نوموړي ویلي چې دغه سړي ورته په سر ټوپک کېښود او غوښتلې ووژني، خو بیا څو جنکۍ راغلې، هغه یې په لت وواهه او د خلاص شو.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره یو نور پټونو هم لرو، خو د غنډ وړاندې څنګه تاسو تمبیل وو چې په دې خبرونه کې تاسو سندري هم اوریدل شي. نو راځي چې د بختیار خټک دا یو سندره واورو.
gadasha 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 دل تک ہر آیات د خود و حسن آیات دل تک گویا منصور دل تک گنگے سقرات کال سریو زیشا دشمن تصویر جوڑتا ددی تیرو نمالا ہے بدر منیر جوڑتا یا میں پبڈا کا یا میں پبڈا شا یا میں پبڈا کا یا میں پبڈا شا گڈا 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 شا گڈاشا گڈاشا اورشلم باشا خزان دش پی توری دیس پی نشغلاشا ساز دغمونو دشمن دا دل ربارے بار چل قدام دے خوبے رات کسی زبہا یا میں پبڈا کاؤ یا میں پبڈاشا یا میں پبڈا کاؤ یا میں پبڈاشا گڈاشا 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 گڈاشا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. په خبرونه کې مو د بختیار خټک دا سندره واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر اکاونټ لري تاسو، نو د مشال رادیو دا پاڼه خوخی کی او دا غي د لارې تاسو کولی شئ چې دا ټول خبرونه کتلې هم شئ، لوستلې هم شئ، او د دې ترڅنګ په خوانی 19 پروګرامونه او روان پروګرامونه هم تاسو په اوریدل شئ. تاسو په مېبل رپورت په لور راګرځوم. د کورمی ایجنسی په سدی بازار کې دکاندارانو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په بازار کې دی ورته په شمسي توانای چلی دونکې بلپونه ولګوي. دغه دکانداران شکایت کوي چې د بجلی لوډ شډینګ له وجې په بازار کې لګیدلې بلپونه بند پراته وي. د سدی بازار د دکاندارانو د ستونزو په اړه نور تفصیل لسیمنه د مشال رادیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
پوکور میجنسی کې د سادی سیمه دکانداران وای چې ممکنه ده بده پیخینه د بچو لپاره حکومت دې په بازار کې د شپې په وخت درنا لپاره سه تنظیم وکړي. د دوی په خبره په بازار کې زی پر زی بلپونه یا سټریټ لایټس لګیدلې دي، خو په سیمه کې اکثره بجلی نه وي چې د دې لامل د سټریټ لایټس هم اکثره بند پراته دي. زنګی خان په نامه یو دکاندار مشال رډیو ته وویل چې د بازار حفاظت لپاره په سیمه کې چوکیداران شته، خو د شپې په وخت تور تیار وي نو ممکن دي چې دوی د بده پیخې ښکار شي.
جره کې د غالو دې ډکو پاته نه لګيږي چوکی دور غریب
شاوخوا دکانونه او هوټل دي چې باقی د حکومت لخوا د نور نه چلیدونکي یا شمسی بلپونه لګیدلې دي. خو دکانداران وایي چې دومره غټ بازار لپاره یوازې د دریو شمسی بلپونو شمیره ډیره کمه ده. په سیمه کې د انجمن تحفظ حقوق کې دکانداران د تنظیم مشر حاج رحمجان مشال رډیو ته وویل چې فاټا سیکریټریټ لخوا منظور شوی د شمسی بلپونو ضرورت په بازار کې د دینه زیات و، خو نه پوهیږي چې بیا ولې دومره کم بلپونه ولګول شو. انتظامی چارواکو په خبره چې د سادې سیمې لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا اته شمسی بلپونه منظور شوی چې پکې درې دانې دوی د سادې په بازار کې لګولې دي. په سیمه کې د ټاون کمیټې مشر چارواکی نوید حسین وای چې په بازار کې د نورو شمسی بلپونو د لګولو هم دوی اراده لري.
او مین گیٹ کی دوا لگی دلی دی درے بازار کی لگی دلی دی ارم تانی وی دا ات نا ات کم کم وی رکڑی دی مپو خلو پہ سن دی خس اس فاٹا سے کڈے تر سرا ودا کڈی دے سنو تا سو تا رہا سارا سسٹم ولا چلے تو ندیر کو کا غاروں کی نو بتول بازار کی لگی
سدے بازار دو کوزی کور ایمرجنسی پہ حدود کی راجی چرتا کی چ دکانداراں تر مخا یو سو زل تر ہگرے داس پیخی ہم شوی دی چ پکے نئی آواز دی تا مالی زیانونا اوڑ دی لی بلکہ دوی د زانی زیانون سرا ہم مخ مخ شوی دی. تارک رگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا مشال او آزادی ریڈیو رپورٹونا وسپا انگریزی جبا دا و پانی پتا دا گندہارا ٹکے کام دا سیمی او نڑی تازہ خبرونا سیڑنی او مرکی پا گندہارا ڈاٹ کام کی دا مشال رادیو سلام پختون خواخ پرونی تا تاسی غوگی اوریدونکو. دا پاکستان مرکزی واکمن مسلم لیگ نواز ڈلی وفاقی وزیرانو په دې رستو کې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد غداری په مقدمه کې په مقدمه او د ملک نه بهر تلو په اړه بیانونو کې ویلی وو چې فوج او مشرف کې فرق دی. د پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه داسې حالات رامخې ته کړي چې د فوج او مرکزی حکومت ترمنځ کشیدګي راپورته کړي ده. د وفاقي وزیرانو د بیانونو وروسته د فوج مشر جنرال راحیل شریف د اپریل په 2 نیټه ویلي ځینې عناصر د فوج په اړه غیر ضروري تنقیدونه کوي، خو فوج د هر یوې ادارې ته د قطر په سترګه ګوري. دا چې د مرکزی حکومت او فوج ترمنځ اندرونی اختلافات شته او کنه، همدغه پوښتنه مې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال شایق حسین نکړي نوموړی وایي.
اختلافات کو یقینا شته که اختلافات نه وینو دا چې کوم بیان راغلی او دا پخپل دا لکه دا ښکارا کوي او چې دا اختلافات شته دي. داسې چرته بیان یو وخت چې دی کیانی سه بي شو کړی او هغه مها والی هغه ټایم هم چې دی مختلف سیزونه روان وو او هغه نه پس مونږ دا شی وکتو. تو یو وجوهات هم دي د سابقه چې کوم دی فوج مشر دی مشرف صاحب دی هغه ټرایل حوالے سره هم کنسرنز دي آرمی کې کسو کوئی چې دا نشته نو یقینا دا به غلط وایي اوس خو ور څخه ایویډنټ دي. دا نه علاوه چې دی طالبانو سره چې کومې خبرې اترې اگر چې هغه سلسله هغه شانتي خو نه ده روانه چې څنګه حکومت غوښته یا ایون طالبانو ویل شو چې طالبانو به غوښته خو دا ده چې رکاوټونه پکې راځي. بیا یو بل ایشو مو انډیا سره تعلقاتو کې لکه دا فوج غني چې لګیش کدمي چې کومه کیږي هغه ښه خبره ده څه بده خبره نه ده امن هر سړی غواړي نو هغه وایي چې دا لکه لک محتاط روش پکار دي.
شایق ستاسو په نظر باندې د مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ هم داسې وزیران یا کوم دغه غړي دي هغه څه دریز دري د فوج سره د تعلق په اړه مانی
مونږ ترانزیشن خو شو یو ډیموکراټیک ګورنمنت نه بل ډیموکراټیک ګورنمنت ته خو فوج ډیر سیزونه چې دی هغه نه چې دی د سپردار شو خو دا فوج چې دی د دې د سیس ډیر د خیال ته تر پکار دي چې شپېتو کال نه زیات چې دی د ملک باندې دا سی هولډ پاتې شوی دی د فوج او هر وخت دا خبرې کیږي اف اینڈ آن چې اوس مارشل الله ولګی دا اوس مارشل الله ولګی دا نو دا خبرې چې کی او خامخا څه به یې کنه چې خو دا خبرې نه کیږي. نو ته پکار دی کوم څه کوم حکومت دی هغه ته دا پکار دی چې کزر سیزونو باندې هغه پشات لشي نو د وخت کې مسله مسلم ډیره جوړې دي یقینا کدي آئین خلاف ورزي شوې ده نو ډیموکرات غواړي چې چا کړي دا هغه ته سزا ملاو شي خو دې نه چې دی داسې یو ایشو نشي جوړه چې بیا حالات چې دی پوینټ آف نو ریټرن ته راشي. اوس چې کوم حالات موجوده ټایم باندې زه تاسو سره خبره کوم زه تاسو ته اتورټي سره ویل شم چې حالات ټو د پوینټ آف نو ریټرن لا تللي نه دي. اوس هم فوج نغواړي او فوج هم پته ده چې ډېرې غټې غټې مسلې دي. 2014 ډېر زیات اهم کال دی زمونږ چې دغه ټایم و چې کوم معاملات د ریجن کې روان دي راتلونکي وخت کې نو هغه دا نه علاوه چې د ملک اکانومي ته وګورې لا ان آرډر مسلو ته وګورې خو بیا یو ټایم داسې راشي چې بیا چې دی بیا حالات به کنټرول نه بار شي بیا به چې دی یقینا هغه څه کېږي چې هغه ملک دپاره به بالکل ښه نه وي.
تاسې څنګه ګورئ راروان ورځو کې د پاکستان د فوج او د مرکزي حکومت ترمنځ چې دا کشدګي دغه شانې وي یا تاسې
دغه شانتی خو پاتې کېدل نشي دغه شانتی خو ځکه نشي پاتې کېدل هغه یو مین وجه دا ده د مشرف صاحب ټرایل. اوس دا ښکاره شوه دا خبره کم از کم ماته ښکاره ده چې فوج دې حدراسي بس تیار وو چې هغه باندې فردي جرم عائد شي دې نه چې دې هغه وړاندې چې دې یو ریډ لاین دی. اوس فوج دې پر هم دا ډېر مشکله صورت حال دی ځکه چې دا ګڼل شو هغه ورځ هم که تاسو بیا لږ په شا لاړ شئ نو چې یاره بس دا یو کېدی شي دا یو سټپ بای سټپ یو سکریپټډ سیز دی او مشرف صاحب لاړو انډایټمنټ یې وشو اوس چې دی هغه زر د ملک نه بار لاړ شي هغه شی نه وشو نو ما په خیال فوج کې به هم خامخا خلکو دپاره د سرپرایزنګ خبره وه که دا معامله اوس هم د ختمېدو چانس شته. دا له مخکې چې دی زما په خیال د فوجي قیادت یا فوج طرف نه ځکه چې فوجي قیادت باندې پرشر دی هغه ورځ هم چې څه شوي وو رایل شریف صاحب نه باقاعده سوالات شوي وو دا ښه ښکاره خبره ده. دا څه نه وه چې داسې د یو فلم سکریپټ یا ډرامه وه باقاعده سوالات شوي وو هغې په رڼا کې چې دی او دا نه علاوه هم چې دی مونږ ته وکتل فوتن پته لګي چې فوج کې دا سوچ شته دي چې اخر د چې داسې روان دي ځکه ما تاسو ته وویل چې تاسو بدا ذہن کې ساتي چې سټپ بای سټپ مونږ لاړ شو ٹھیک ده چې فوج پکار ده چې سیویلین گورنمنٹ سبسرویئنٹ وي خدا به رو رو کی کدا سے ایک دم تک یې نو بیا بچې دی یقینا دا دې نقصان خبره وي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه شایق حسین چې مشال رادیو سره مرکه کوله
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اردن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو پام د دې خبرونه په اخري رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان سخاوی یو ځوان الله نور خلجی د پښتو او ځین نور ژبو په خوانی په زرګونه هغه سندری یو ځای کړی دی چې اوس په بازار کې نشته. الله نور وای د پښتو لومړی سندره چې ګوهرجان ویلی و او په نور لسوا پینځم کال کې د هند په کلکتا کې ریکارډ شوی و هم ورسره ده. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې د سایره پښتون په غږ په یو پخوانی سندري پیلېږي.
Thank you.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الانور خیلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا سوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونه دي. په دې کې فارسی سندرنسته، په دې کې یو څه بلوچي سندرنسته، سکه مې افغاني بلوچي سندره دي، د افغانستان د ریډیو سټېشن زنه شو سوي دي، هغه بلوچي سندرن په دې کې سته. په دې کې یو څه پښایي سندرنسته.
د الانور خیلجی په خبره د پښتو د یو شمېر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي، دا یې سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزادا، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایرا پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصو اکثریت د سندرو سیاغه نه په مارکیټ کې سته نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو په ارشیفانو کې سته، مثلا لکه کابل ریډیو ده، یا د روس ریډیو ده، یا د ډیلی ریډیو ده.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوي ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه یې هم کله له کومې راډیو څخه اورېدلې. الانور د کابل راډیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل ریډیو یو رپورټ مې اورېدلی، مې ریکارډ کړی دا رپورټ. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره ده، زړګی مې سو ټوټې ټوټې، منګی مې سو ټوټې ټوټې، له استاد سبزالی خان سره ویلی ده. نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغه زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
اس پریم کا تا بانی دن پماو سیتانی دن تاغوار یادانی دن دادوا انادانی دن درزان نشا مانے کوتے درزان نشا مانے کوتے زڑکنے تو تو تے تو تے آئے زڑکے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پښین او کوټې څخه سره راوځي کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره شته او کومه نشته.
د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه ته غوښتل خبرونه خوشی بوتره رسیدلی او په اخر کې د سیده کاسمی دا یو سندره اورو.